있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم درنوری دنکو ستلی مشه بخیر راغلی زازی با خادمیم داد امریکا غک آشنا را دیو خبرونه ده دنن او وزیت پروگرام آوری درنوری دنکو دا امریکا او دا طالبانو لورپور استخباراتی چارواکو پا قطر کی او بل سرکتلی دی در پورتونو لقرار د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د حکومت لور رتبه یا لور پورو چارواکو دوحه کې دا ملاقات کړی دی. سی این این د امریکا تلویزیونی شبکې د اکتوبر په اتمه چې د میزان شپاړسمه کېږي د دوه باخبرو منابعو له قوله ویلي دي چې د جولای د میاشتې په آخر کې په کابل کې د القاعدې د شبکې د مشر ایمن الزواهری تر وژل کېدو وروسته دا لیدنه کتنه د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ لومړنۍ لیدنه ده چې کېږي یا شوې ده. نو درنو لیدونکو اوس د دې خبرو په حق لغږیږو چې طالبانو به یا طالبان به په دې خبرو کې کوم مسایل مطرح کوي، امریکا څه غواړي، دوی څه غواړي، دې خبرو اهمیت څه دی. ډېرې نورې مسلې دي چې غواړم په همدې برخه کې د خپرونې د میلمه سره وغږیږم او تاسې به واورئ دغه تحلیل، نظر او فکر چې دی څه وایي چې د دې خبرو نه به څه راوځي، آیا داسې کومه نتیجه به ورکړي چې د افغانستان په دې نننۍ یا اوسنۍ وضع او اوضاع کې بدلون راشي، ولس ته ګټه ورسیږي. نو مونږ د دغه مسایلو لپاره د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ډاکټر حکمت الله حکمت ملما کړی دی. حکمت صاحب محترم، زما غږ اوري؟
بله، زما غږ لرم.
په خیر راغلی، سلام شه، ډیره مننه چې خبرونه ته راغلی یاسې. کور مو ودان؟
تاسو نه مننه، تاسو نه مننه.
خواهش کوم ډاکټر صاحب محترم، دا د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتي ادارې مشر عبدالحق وسیق چې د غنوم کله واسق ویل شوی دی کله وسیق، خو د دې سره یو هیئت ملګری و، دوی دغه دواړه خواوې ناسي په دوحه کې یو بل سره کتلی دي. او دا هم ویل کېږي چې دا لیدنه کتنه پرون شوی ده، د دې میاشتې د اکتوبر په اتمه شوی ده. او په دې خبرو کې یا غونډ کې د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي چې هغه د افغانستان په چارو کې د امریکا خاص استازي دی تامس ویست هغه هم ناستو. بله خبره دا ده چې دغه لیدنه کتنه یا دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې د دې نه مخکې ډېر خبرونه هم خپاره شوي دي چې افغانستان کې دا د القاعدې د مشر د وژل کېدو خبرې یا نورې مسلې چې هلته د القاعدې یا د داعش ډلې دي او د نړیوالو اندېښنې د ګاونډیانو اندېښنې د هغه رپورټونه او خبرونه دي چې غواړم د همدې مسلې په ارتباط تاسو سره وغږېږم او ستاسو نظر واورو. که ستاسې په یاد وي، اتمن مو په یاد دي چې د امریکا جمهور رئیس خو د جولای په میاشت کې په 10 تاریخ په خیال مې خبر ورکړ چې د القاعدې مشر په افغانستان کې په کابل کې د شیرپور په سیمه کې د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی. او بیا بعد هغې نه وویل شو چې طالبانو، یعنی طالبانو خو ویلې چې موږ ته معلومات نشته، مګر بیا دوی ویلې چې تحقیق کېږي او معلومات کېږي چې معلومه شي. خو بیا امریکا ویلې چې دوی د دوحې د تړون نه سرغړونه کړې ده، یعنې که دا ثابته شي او دا د دوحې د تړون نه سرغړونه ده. نو اوس سوال دا دی چې دوی بیرته، یعنی د دغومره مسایلو نه وروسته چې امریکا ته او جهان ته ډېر اهمیت لري، د القاعدې او یا مثلا د داعش یا د نورو ډلو سره د دوی د پریکول مسله هلته په دوحه کې ذکر شوې وه چې دوی به خپل ارتباط قطع کوي، همکاري به نه کوي، ځای به نه ورکوي. مګر اوس دغه د خبره چې راووته چې هلته د القاعدې مشر وژل شوی دی، نو اندېښنې زیاتې شوې دي. دا اندېښنو نه وروسته اوس چې دوی ناست دي په دوحه کې په قطر کې دوی خبرې کوي، زه غواړم په دې برخه کې ډېر جزئیات نه دي راغلي. امریکا هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او طالبان هم همدومره وایي چې دوی وکتل سره یا ګوري په قطر کې. تاسو څه فکر کوئ چې د دې غونډې اهمیت څه ده؟ یا مثلا دواړو خواته څه مهم دي؟ دوی په چی غږیدلی یا په څه خبرې کوي؟ حکمت صاحب،
بله، بیا هم سلامونه و درنښ دې مننه د بلنې څخه خو باس کې در سره یم.
خواهش کوم.
په حقیقت کې دغه څه یو لیدنه باید د نن څخه څنګه میاشتې شپږ میاشتې مخکې سوی وای. د حمل په شروع کې کوم ناسته چې د امریکایي پلاوی او د افغان پلاوی ترمنځ وسوله، په هغه کې د دغه ناستې چې اوس یې بحث باندې کیږي چې د څارګرو ادارو د چارواکو له لوري څخه دا باید وي. ولې متاسفانه په درېیم د حمل باندې کوم وخت چې د انجونو د ښوونځیو د بندېدو خبره وسوله، د امریکا متحده ایالاتو لکه ټولې نړیوالې ټولنې شدید عکس العمل وښودلې، دغه ناسته وځنډېدله. ولې د وخت په تېرېدو سره
او بخې خبره دي نیسم، خبره دي نیسم، یعنی مخکې د مکتبونو د مسلې نو د جنکو د ښوونځیو د مسلې نه دوی خپل کې د سې یو توافق لرلو چې کینو به خبرې وکاو بیا دا قصه چې وشو.
بله، هغه درو ناس کې چې دوی درلودلې په هغه کې دا خبره سوی ول چې د تراکري سره د مبارزې یو ګډ میکانیزم برامسته کیږي. امریکایان به د اسلامي امارات د ادارو سره مرسته کوي او اسلامي امارات به خپل اطلاعاتي سیستم د امریکایانو سره د ترهګري او د ترهګرو په اړه باندې شریکوي. دا هغه څه ول چې موږ انتظار درلودلې، پر دې باندې په غیر رسمي توګه باندې بحثونه هم سوی ول، انتظار دا و.
یعنی په دوه کې وبخې، یعنی په دوه کې هغه توافق کې دا خبره شوې و،
د توافق په تسلسل باندې کمی دوه ناشته چې یو ار توماس ویستر لودنه، یو ار هم د پنتاګون او د امریکا د بهرنی چارو د وزارت استازو درلودنه، چې دواړو په دواړو وارو چې متفقه دغه غډونوالو دا خبره مطرح شوی و. اوس په نننۍ ناشته کې چې بحث باندې کیږي، اغلی خادم، ډیره مهمه خبره دا ده چې افغان لوري دا ومنله چې د نړیوالي ترهګری سره په مبارزه کې د امریکایانو رول هم اړتیا ده او هم امریکایان ورچا لري. دا یو معقول سیاست دی، تغیر دی، او موږ افغانان دې ته ځکه په مثبت سترګو ګورو چې امریکایان د ترهګری سره د مبارزې ډیره اوږده تجربه لري، تخنیکی امکانات لري، او بلاخره د دغه یو کال او دوه میاشتې په جریان کې امریکایانو د افغانانو سره په حقیقت کې هغه خواخوږي چې موږ انتظار درلودی قسمان و هم شو، ولدی واشاریه یو میلیارد ډالر مرسته د ملګرو ملتونو په سلسله باندې د مختلفو کانالونو څخه د امارات سره اړیکه او د افغانانو د خبرو اوریدل. موږ افغانان زخ شخصا د دغه برخه د یو تحلیل کوونکی او مسلکی کس په توګه باندې د ته یو معقول چرخش د دواړو لورو په سیاستونو کې بولم، ولې تعقیب باید مستقیما د امریکا د ملي ګټو او د افغانستان د ملي ګټو په اساس باندې بیل درنګړي د حضور او د حالت څخه ومندل.
خا یعنی اهمیت پدې کې ده. مګر تاسو څه فکر کوئ ډاکټر صاحب، حکمت الله حکمت، چې دوی به د یو بل نه وسو غواړي؟
د امریکایانو غشتنه خو تر ډیره پوری مشخصه ده چې هغه د دوه په بحث کې هم ول کله کله به دغه بحثونه راوتله په غیر رسمي توګه باندې چې امریکایان خپل فوجي حضور ته خاتمه ورکړي، ولې خپل ډیپلوماټیک، سیاسي او استخباراتي حضور په دغه سیمه کې د افغانستان لپاره اړین ګڼي. ولې پر 13 د اګوست باندې د 2021 داسې څه وسول چې دغه پروسه متاسفانه د موقت وخت لپاره توقف شوله، هغه حالات چې راغله جلا بحثي اوس بیرته داسې شرایط رامنځته شوي دي چې د امریکایانو تخنیکی ملکیا او د دوی ورچا باید د ترهګری سره په مبارزه کې په افغانستان کې د اسلامي امارات د ځوان حکومت سره مرسته وکړي، ترڅو چې ترهګری نه دا چې بیا فعال نه شي، بلکې باید دا غو وړاندې باندې مبارزه یو غاده دند وګڼل شي. دا غو جملې څخه داهش کتا سی وایي طالبان که په قطعي توګه د داهش په وړاندې باندې مبارزه کوي او امریکایان هم دا غوي سره د مبارزې تاریخ لري، په سره د ډیرو نیوکو چې باندې سوي دي، د القاعده په اړه باندې طالبان دې ته مجبور کیږي یا حڅول کیږي چې باید ورته دریځ ونیسي. دا زوایری وژنه چې امریکایان مستند ګڼي، طالبانو اسناد وړاندې نه کړل چې دا کار نه دی سوی، په دې معنی ده چې طالبان په دغه سی پیښو کې په ځان باندې تر اوسه پورې لا هم بساین نه لري چې مبارزه وکړي او یا نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکوي چې د افغانستان د خاورې څخه د نړۍ د ملي ګټو او ملي امنیت تهدید بیا نه رامنځته کیږي.
دا خو طالبانو دا خبره کړم دا ویلیم دي چې دنیا ری کوشش نه کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په مخ کې خندونه واچوي. د افغانستان نه هیڅ څه خطر نه دی، ایس ملک ته خطر نه دی متوجه یا احتمال نشته. نو خبره دا ده چې البته یو ثبوت موجود دی چې هغه خپل د امریکا جمهور رئیس جو بایدن دا خبرونه چې خبرو شو ویل چې د اجازه ورکړه چې بس د درون د الوتکې په وسیله باید البته برید وشي، دا د دې هدف او غدف تر سره شو. استاد مخکې د سیاسي د سیاست مسله طرح کړه، دا خو یو امنیتي مسله ده چې امنیت په چارو کې پکېږي. د دې تر څنګ به د دې د سیاسي اهمیت سي کدی مثلا خپل منځو کې کم توافق تر رسیدي دا دوه د توافق په اساس
د وی برخې لري په سیاسي لحاظ باندې د دغه سي لیدونو او د دغه سي سیاستونو تداوم. یو دا چې د امریکا د لوی سیاستونو لپاره دغه سیمه په اقتصادي لحاظ او د نورو امریکایي ګټو مخالفو ابر قدرتونو او سیمایزو قدرتونو په وړاندې باندې د امریکا لپاره دا ډېر ستراتیژیک مهمه موضوع ده. د بلګې په توګه باندې که امریکایان هیڅ نوه استخباراتي او سیاسي ډیپلوماټیک حضور ونه لري، نو هرو مرو دغه خلا یو بل ابر قدرت چین روسیه مثال بلالای شو، ایران سیمایز مثال بلالای شو، پاکستان بلالای شو، هغه د کوي. په دغه حالت کې د افغانستان او د امریکا لپاره د هغه څه دي چې د دوی د ګټو سره سر نه خوري. ځکه چې په افغانستان کې د یو ابر قدرت ډیر نفوذ په تاریخ کې ثابت کړی دی چې دا د نورو د حساسیت سره پارولو باعث کیږي. ځکه نو په سیاسي لحاظ باندې په حقیقت کې امریکایانو وکولای شو چې پس د 15 د اګوست څخه په لومړي ځل باندې دا ثابت کړي چې دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې حضور لري، بلکې د افغانانو سره په ګډه باندې د ګډ کار لپاره هنوز هم د دوی لپاره یو سالم بستر موجود دی چې دوی کولای شي په ګډه باندې مبارزه وکړي.
خا په ګډه مبارزه وکړي، نو دا په ګډه مبارزه خو که د تروریزم په باره کې وي، په ګډه مبارزه که اقتصادي مسایلو کې وي، سیاسي هر څنګه او هر ډګر کې چې وي ګډه مبارزه، د دې لپاره باید مخکې پلان وي او پروګرام وي او میکانیزم وي او تګلاره وي کنه. نو دلته به ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم وي؟
په لومړي سر کې خو زه باور لرم چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې په خپل سیاسي پالیسیو باندې غور وکړي. دا غو جملې څخه د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو، د نجونو د شوندۍ په اړوند باندې دا راپورونه سته چې اوس یو کمیسیون په کابل او کندهار کې مصروف دی چې په دغه اړوند باندې د ملګرو ملتونو د دفتر سره په ګډه باندې یو سم میکانیزم زموږ افغانانو هیلم داد. دوم دا چې امریکایان په عملی لحاظ باندې د اسلامي امارت د مشرتابه سره او د حاکمیت سره مرسته کولای شي چې دوی په نړیوالو مسایلو کې هغه څه ترلاسه کړي چې په یوه دي نشي ترلاسه کولای. د بلګې په ډول باندې کوم دغه د تراګری سره د مبارزې سیستم راوخلو. د تراګری سره د مبارزې په اړوند باندې د امریکایانو اطلاع، تخنیکی وسایل دومره زیات دي چې کېدای شي چې اسلامي امارت هغه ونه لري. کچیر دغه د دوی د ولسی نفوس سره چې دوی په سیمو کې لري یو ځای شي، کېدای شي چې موږ په یو نیم کال کې د تراګرو هغه ټول ډلې افراد چې په افغانستان کې ژوند کوي، فعالیت کوي، د هغه مخه ونیسو. مثلا د الزاویری راتګ په حقیقت کې په هغه جی پی ایس کې چې ما په یو تحلیل کې ولیدلې امریکایانو تعقیب کړی و چې دوی څنګه د سیند ایالت څخه پر کومه لار باندې راغلل، چیرې شپې تیرې تلې او تر شیرپور پورې راورسېدلې. بنا ان طالبان باید دې معقولیت ته لبی کوی چې د امریکایانو ګډ کار د دوی سره لکه په اقتصاد کې چې اړین دي، موږ د افغاني ارزښت ته طالب د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو د نړیوال ټولنې د مرستو په واسطه باندې ساتل شوی دي. کنه کېدای شي چې انفلاسیون تر دې زیات وای، اقتصادي بحران تر دې زیات وای، موږ راوړین سره مخ په سیاسي په د ترګل سره مبارزه کې ورته فرمول دي چې موږ باید د دې څخه ګټه پورته کړو. دا چې دې ته وای چې نه موږ هر څه په ځان باندې بسینه لرو، یو هیواد چې څلور لسیزې په جګړه کې تیر کړی دي، شل لسیزې په جګړه کې تیر شوی دي، نفاق دی په ټولنه کې، اقتصادي ناورین دی، باید د نړیوالې ټولنې خصوصا د دغه هیوادونو لکه د امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنې د دې ملاتړ باید ځان سره ولري.
بله ډاکټر صاحب حکمت، تاسو مخکې ویلې چې د معلوماتو له قراره یا هر رقم ارتباط له قراره چې وي، تاسو ویلې چې ظواهري څنګه د سن بیا ځانان شیرپور ته ورساوه. طالبان خو ویلي چې موږ په دې نو خبر یا نیو خبر او دوی ویل چې موږ تحقیق کوو چې د څنګه دلته راغلی دی، او ولې دا مو ویل چې اغزی کې چې دا وجل شوی دلته هیڅ دسې نښه علائم آثار نه دي پاتې، دسې وسله استعمال شوې ده چې هیڅ موږ نه پیژنو چې څه ډول بریج شوی دی دلته. کنه نو د دې معلوماتو نه وروسته استاسې دا خبره چې د څنګه څه فکر کوي چا ورسره همکاري کړې ده، دا یعنی په خپل سر په خپل خوخه لاړو، هیڅ اطمینان نه لرو یا اطمینان لرو چې لرو افغانستان ته شیرپور کې د حقانی په کور کې اوسېده.
په سیمه کې یو ډیر با تجربه د نفوذ درلودونکي او د نړیوالو سره په مختلفو لوبې کې شامل استخباراتي لوبغاړي دي چې هغه د پاکستان فوز او اس ای دی، هغه په دغه سپیشو کې د خپل ځان د ګټې لپاره ډېری مغلقې زاویې کاروي. استخباراتي لوبې کله کله اغلی خادم دومره مغلقې وي چې تاسو ورسته تحلیل کولای شئ چې څه دی. د الزواهری حضور د پښتونخوا په خاوره کې، د پاکستان په خاوره کې د ال اس ای د امکاناتو څخه امکان نه درلودي، لکه د بن لادن اوسېدل چې امکان نه درلودي. دنا هم تر افغانستان پورې را رسول هم هغه معلومات په اساس باندې چې نه دي تایید شوی، چې هم افغان لوري د امریکایانو سره همکاري درلودل، هم پاکستان لوري درلودل. د باجوا په ورستي سفر کې د امریکایي چارواکو دا څرګندونه چې ګویا پاکستان زموږ سره په دیار باندې مرسته کړې ده، د راوند لپاره امکانات راکړي دي. دا معنا ده چې پاکستان په دغه سپیش کې د امریکایانو سره د یو ستراتیژیک متحد په توګه باندې لا هم په چوپړ کې ولاړ یو حاکمیت.
خا 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 نو پاکستان خو معلومدار چې مخکې مو ویلې چې دغه د افراطي ډلې دهشتګرې ډلې د زیاتره په افغانستان کې ډېر په خوارې سي دغه معلومات ورکول کېدل چې دا په افغانستان کې ده، مګر بیا چې اسامه الته معلوم شو الته ټغر ټول شو چې اسامه الته ده، بعد هغه نه پاکستان بیا چې څه دلایل ویلې نو دغه اعتبار او اعتماد پاکستان او امریکا ترمنځ لکشانته خړ شو او سس شو. دا غین روسه چې اوس دا ظواهری الته پیدا شو، اوس د سې زنه تفسیری کوي چې دا کار قصدي شوی دی او دا سړی په لوی لاس الته بيول شوی دی، او زنه تفسیری لکه چې الته وجل شوی نه دی مړی الته نو په یوه چې دا لکه څنګه چې تاسو ول دا ډیره پیچلې مسله ده، دې ته به نو ورځو. خو اوس خبره ده دا چې تاسو ویلې چې میکانیزم ورته په کار دی، نو د سې یو میکانیزم د پاره چې د تروریزم سره مبارزه وشي الته د سې عملی کېدل به آسان وي، فکر کې دا به څنګه عملی کېږي دا میکانیزم؟
آسان به ځکه نه وي چې په لومړي سر کې په کار ده چې د دغه میکانیزم پر شکل باندې بحث او توافق وشي. بحث دغه باندې شروع سول دا ډیر ښه ګام دی، او د توافق د باور لرم چې کېدای شي په تدریج سره په مختلفو مرحلو کې وشي. زموږ انتظار دا دی چې امریکا متحده ایالات نړیواله ټولنه د ترهګری سره د مبارزې شکل خپل په افغانستان کې تنظیم کړي، سره د دې چې زه د سیړونکو په توګه تاسو ته مستند وایم چې د ترهګری لپاره دوه بستر دي، یو د دوی فکری بستر دی، بل د دوی تشکیلاتي مالی بستر دی. فکری بستر په دغه سیمه کې لومړی هم پاکستان وو، وسم پاکستان دی، سبا هم پاکستان دی. کوم وخت تاسو په لسګونو زره مدرسې د نفرت پر وهیا باندې ځوانان پکې روزي او یا د نورو هیوادونو څخه افراد راولي او هغه ته د ګلوبال جهاد په فکر باندې ګوري، امکانات ورته ورکوي، دا فکری بستر دی. تشکیلاتي بستر خو موږ خبرې چې په پاکستان کې په لسګونو ډلې وسم فعالیت لري، د پاکستان د پوځ د استخباراتو د ملاتړ خبر خمنې دي ستدي. بنا ان ویلې چې د افغانستان خاوره په حقیقت کې د قربانۍ په توګه باندې استعمال شوی ده، لا هم استعمالیږي. افغانان په تاریخ کې د بنسټپالنې سره اصلا د مسلمانانو په توګه باندې او که د نورو ادیانو پیروان دي د دې سره علاقه نه درلودل، دا زموږ د تاریخ برخه نه ده. ولی موږ قرباني شوی، قرباني د لوی لوبو په سیمه کې د پاکستان او د ایران د لوبو قرباني.
ښه، نو تاسو فکر کوئ چې پاکستان چې ارڅومره په دې برخه کې وغوړي کوشش وکړي چې وخی چې موږ د تروریزم سره مبارزه کړې ده، د امریکا سره ولاړ وو، د اول ورځې دلته مورته اډې ورکړې، دلته مور سره همکاري وکړه، او اوس هم دوی غواړي چې نور دوی ته اجازه ورکړي او د همدې پاکستان نه درون پروازونه وکړي په افغانستان کې، البته چې کوم هدف ولي ویولي دوی خو غواړي دغه شی. فکر کوئ چې امریکا دا په دې باندې اعتبار کوي په دې مسایلو کې، او که غواړي چې د طالبانو سره داسې ارتباطات ولري قوي چې دریمګړي ته ضرورت نه وي، او آیا امریکا په دې پوهېدلې ده ستاسو په فکر د دې استخباراتي ادارې په دې پویدلې دي چې درېمګړې په دغه مسلو کې مسائل نه حل کوي بلکې مغلقوي او بلکې د لارې نه وباسي بلې له خواته یې اړوي؟
امریکایان د پاکستان په سیاست باندې د لومړی ورځ څخه پوه ول ولې د سګې جګړې په دوران کې پاکستان ته د امریکایانو یا د غرب ضرورت ول. یوازې کته چې ډیوډ کول ولولې د ایس د ریاست هغه کې څلور فصله پر همدې باندې راګرځي چې څنګه د پاکستان استخباراتو د امریکایانو سره دومره خلو به کول، په داسې حال کې چې القاعده یې ساتله یا امریکایانو ته د پیسو په بدل کې څوک حواله کولی څوک. دا داستان بالکل مستند دی، مګر امریکایان یو مجبوریت لري د خپل ستراتیژیکو اړیکو د پاره. هغه پاکستان چې سبا یې امریکا او اروپا وشړي د چین په غیږ کې داسې یو هیواد چې بیا د همدغه غربي تمدن لپاره چې تر اوسه پورې د بشریت سم ماډل دی سم ماډل دی نسبت و نور ته، د دې په وړاندې باندې به بیا د ترهګرۍ مرکز ګرځي، د تهدید مرکز ګرځي او د امریکا ګټې به په دغه سیمه کې ننګېږي. ځکه نو امریکایان د پاکستانیانو سره سره د ټولو معلوماتو چې لري بیا هم په سیاست کې دغه چې په حقیقت کې پر حقایقو باندې سترګې پټول دي د دوی سره د اړیکو ساتل دي دغه سیاست مخې ته بیایي. ولې د پاکستان مجبوریتونه نن دا دي چې کېدای شي دوی امریکا او غرب ته ډېر غوږ ونیسي چې په اقتصادي لحاظ باندې دوی محتاج دي، د نړیوال د ترهګرۍ په خړ لیست کې دي او بل اخر په گاوند کې د دوی سره داسې هیوادونه پیدا کیږي په تدریج سره چې پاکستانیان نور د هغو په وړاندې باندې د رقابت امکانات لري دا نه لري دا جملې ته هندوستان. ځکه نو په کار زما په باور باندې دا چې د افغانستان او د امریکا په کوکې نه باید پاکستان، ایران یا بل هیواد د منځګړي په توګه باندې او یا د ګډونوال په توګه باندې راګټ شي. کچېری دا کار وکړي دا به د امریکا د متحده ایالاتو مهاګ ستراتیژیک تیر وطنوي چې د شوروي تر وطلو شکست وروسته افغانستان یا پاکستان ته حواله کړي او بل اخر په نړۍ کې دا سره منځسول چې ولسم د سپتمبر مې بلګبال لای شو. د دې لپاره په کار دي چې امریکایان د افغانانو سره مستقیما پر اول لاس باندې اړیکې تنظیم کړي، د ترهګرۍ مبارزه ورسره جوړ کړي او افغانان دې ته والچالری افغانان پویږي په دې باندې چې امریکا په شل کال کې کېدل ته ظلمونه وکړل د ډیرو افغانانو د پاره د امریکایانو راتګ د هغوی د اقتصادي وړتیا د شونځي او د پونتونو د جوړېدلو د تخنیک بنا اند امریکایانو په وړاندې باندې کلیوي خواڅخه نیوکه موجود دي. بل خواڅخه امریکایانو ته د افغانانو په ځنونو کې یو ډول درناوی هم موجود دي. دا درناوی د دې باعث کېږي چې امریکایان د افغانانو سره په ګډ کار کې بیل دي څخه لکه په 2001 کې تیروتنه وکوله، د ایران د استخبارات سره همکاري شروع کړله، په افغانستان کې څه ترلاسه کړل، مګر په حقیقت کې ایران بیرته د امریکا پر د ګټو پر ضد باندې پروژې جوړ کړې. روسي بیلګای فاطمین ول چې په سوریه کې و جنگوله، افغانستان کې جوړ کړل. ایران ویل چې د امریکایانو د پاره په کار ده چې د افغانانو سره پر لومړي لاس باندې ټولې اړیکې کوي، اقتصادي وي کوي استخباراتي وي کوي ډیپلوماټیک وي جوړې کوي او تنظیم.
نو ستاسو د دې خبرې په ارتباط یا استنباط یا اساس فکر کوي چې امریکا به د دې لپاره چې په دغه برخه کې خصي همکاري وکړي د تروریزم او تروریستانو د ځبلو لپاره، نو دوی به ګرچې ویل دي چې موږ افغانستان کې نور راسن یا مستقیما مداخله نه لرو یا کار نه لرو یا نه غواړو عسكر مو ایستل دي، مګر که موږ غواړو او تروریستانو پسې واخلو او تروریستان لمنځ یوسو نو د دنیا هر ګډ کې چې موږ پسې ورتلای شو غیر مستقیم د افغانستان نه پرته. فکر کوي چې امریکایان به د خوګنی مستقیم د طالبانو سره دی برخه کې وغږیږي افغانستان کې په کومه په کمزې کې باګرام یا بلزی کې د څه کومه کمزې کې دوی حضور ولري او یا دوی د ډرون تیاری وي چالتہ د غیزنه کم خطر پیخیږي، اما غیزنه دوی خپل عملیات کوي د دې امکان شته یو د دې چې پاکستان نه تیاری پروازونه وکړي.
ډیره مهمه خبره مو پښتنه مو مطرح کړله خادم چې ما په حقیقت کې د قطر په پروسه کې د طالبانو سره دا خبره درسانوي د لارې څخه شریکه کړې ول چې د امریکایانو سره د اړیکو فورمول باید د دوه هڅه کابل ته رانقل شي. اوس چې کابل د پریکړې مرکز دی په کار ده چې امریکایان په دې باندې فکر وکوي چې د پاکستان د خاورې څخه یا د تاجکستان یا د بل هیواد د خاورې څخه د افغانستان د خاورې څارل د افغانانو د لپاره د معقول سیاست نه دی، د امریکایانو د لپاره معقول سیاست نه دی. طالبانو باندې مشغداد چې تاسو سره د امریکایي متخصصینو موجودیت په کابل کې، کندهار کې او یا په یو بل نقطه کې په حقیقت کې ستاسو د حاکمیت د غړېدو او د قدرت د پراخوالي یو دلیل کېدلی شي. نه ان پګه د تخنیکی همکاري باندې حتی که د درون یو مرکز په افغانستان کې د ننه جوړیږي او د افغانستان د ننني حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو له لوري څخه اداره کیږي، دا به ډېر معقول وي نسبت و دې ته چې دې له اجازې څخه راځي د افغانستان نړیوال حیثیت په شولاندې کوي. امریکا ته هم په حقیقت کې د نیوکې ګوته نیول کیږي چې یو اشغال یې ختم کړی، د بل اشغال په شکل باندې د افغانانو سره دښمني پالي. دا به په ګډه باندې د ترهګرۍ او د افغانانو ترمنځ هغه نوی تاریخ وي چې موږ یې په کلونو کلونو انتظار درلودی. موږ په حقیقت کې د امریکا د حضور مخالف پخوا هم نه ولو، موږ افغانان اوس هم نه یو، ولې د توپک سره د ظلم په شکل باندې نه، د اشغال په شکل نه، بلکې د معقولې ګډې مبارزې په شکل باندې یو مرکز کېدای شي چې په بګرام کې یو ځای ورته ورکړي، په کابل کې ورته ورکړي، کندهار شندن کې ورته ورکړي، تر څو چې وکولی شي حداقل دغه مبارزه چې اوس ډېر حاد بحث باندې کېږي چې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرۍ د بیا د فعالیت د غوړولو مخنیوي وي، په دغې اړوند باندې ګډ کار ته سر راوړي.
نو ډاکټر صاحب محترم، دغه سی یو موافقه یا توافق یا هر څه چې ورته وایي، دا پرته له دې چې یو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی کېدای شي؟
د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د ډیرو داسې سازمانونو سره ګډ کار کوي چې په حقیقت کې د دوی سره یا مخالف دي او یا د نړیوال د حقوق د بشر د ناقضونو په جمله کې راځي. ما مخکې اشاره وکړه چې په 2001 کې د ایران سره دوی چې په حقیقت کې د ګټو متضاد ادرسونه دي همکاري کوله درلودلې، په منځني ختیځ کې هم داسې ده. بنا ان رسمیت پیژندلو د پاره خپل دغه یو مثبت پروسه د شروع سي چې امریکایان د ترهګری په اړوند باندې د طالبانو د سیاست تایید کړي چې دوی د ګډ مبارزې د پاره د ګډ کار د پاره لیوالتیا لري، موږ سره امکانات شریک کړي دي، دای په ګډه باندې مخته ځو. د بیلګې په توګه باندې فقط چې تاسو بحث موږ نه کوم، موږ د جمهوریت په وخت کې د توحید په نامه باندې یو مرکز درلود چې د ترهګری په وړاندې باندې سیاسي اطلاعات د ټول افغانستان څخه حتی د پاکستان څخه په غیر مستقیمه راتلله بیا تحلیل او کېدل امریکایانو دا درلودل. دغه یو مرکز د اطلاعاتو د تخنیکی ورکاو رامنځته کول په حقیقت کې د مشروعیت لپاره، د اقتصادي ملاتړ لپاره او په افغانستان کې د امریکایانو د قناعت لپاره هغه څه دي چې زما په باور باندې چې نه زموږ ملي حاکمیت په شولاندې کوي نه د افغانانو بل لوري څخه. موږ به بیا دا انتظار نه لرو چې سبا بیا په دې هیواد کې کودتاوي کېږي، بیا قیامونه کېږي، بیا کابل نړیږي، یو بل سره رامنځته کېږي چې نوم یې هر څه ورته ورکوي. دغه د افراط سیاست به بل اخیره رامهارسي په افغانستان کې په تدریج سره د اسلامي اصولو په چوکاټ کې یو ولسواکي رامنځته شي چې دا هیڅ ماده نه خپل د افغانانو وي، مګر د نړیوال فورمول په اساس باندې به افغانان د دې ورته ولري چې څوک خپل مشر کې سره کم حقیقت رامنځته کړي، په څه شکل باندې اقتصاد، سیاست او بل اخیره ټولنیز ژوند مخته وي.
بل نو د خبرونه بيخي لږ وخت پاتې شو، معلوماتونه مو ډیر تشکر تاسو دراتګ نه هم ممنون. زه فقط دومره غواړم په دې خبره باندې دې ټکي باندې ستاسو نظر وروما چې د طالبانو ترمنځ د اختلاف او نو پیغام درز او کسر خبري راځي او مختلفو نظریاتو، آیا دغه برخه کې به ټول ام نظر وي سختريزي او اعتدال پسند ټول ډلې او د خطر کسانی د بومني چې امریکا د بیرته الته یو مرکز لري د تروریزم سره د مبارزه او کې د طالبانو حکومت د پځای پاتې شي، د خپل استقلالیت لري، د ګاونډیانو د نفوذ نه خلاص شي، د سی یو توافق فکر کوي عمومي په طالبانو کې وي کېدای شي؟
زما خپل شناخت د طالبانو څخه ډیر عمیق، ځکه دی چې زه د هغه محیط سره یم چې د طالبانو د لومړي نسل نه نفر د هغه وطن خلکو مایه کلي او مسجدونه او پیژندل په شمول د ملامد مار اخون خدای دې وبخشي. نن په طالبانو کې غوڅ اکثریت د نړیوالې ټولنې سره د سالم ژوند او د یوشتنی پیړۍ په اصل باندې کار او سیاست غواړي. ولې یو برخه چې پرشتنی توګه باندې بنسټپاله د پردی سره اړیکې لري هغه د دې په وړاندې باندې خند ګرځي. دوی نه غواړي دغه خند راوږي او نړیوالو ته رسواسي، گاونډیانو ته رسواسي. ډېره جدي مبارزه روانه ده.
داخل کې
باور دی چې دغه برخه چې سالم سیاست غواړي، د نړیوالې ټولنې امریکایانو سره ګډ کار غواړي، د دوی تړون تعقیب غواړي، دا به ورسره بریالي کیږي.
ډېره مننه تاسو نه. د امریکا غا شنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت نظر او خبري واورېدې. په دې برخه کې چې طالبانو او د امریکا د استخباراتو ادارو او چارواکو په قطر کې خبري کړې دي چې په افغانستان کې اوسېمه کې د دهشتګرۍ سره څنګه مبارزه وشي. په دې برخه کې د نور اکسلمانونو په حق لا به بل ورځو غږیږو. ډېره مننه. په مخامخه حکمت صاحب، په مخامخه
ډېره مننه.